په دې سندره سره یو نوې خبرونه تر ورسېدو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه درته لرو. د افغانستان په مسایلو کې به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د فوزیه سادات په نوم د مشرانو د جرګې د یوې غړي د نیولو حکم صادر کړی. په نړیوالو خبرونو کې دا دي چې د پاکستان پوځ تایید کړی چې تر سلو زیات سرتیري د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د واورې د خویدو له کبله تر واورو لاندې شوي دي. او د حماس سخت دریځ ډلې یو فلسطینی له اسرائیل سره د همکارۍ او دوه نور په قتل کې د لاس لرلو په تور اعدام کړل. خو مخکې له دې نه چې دې مسلو ته ورشو، په موقع د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې معصوم میوند دروري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له فوزیه سادات څخه د تحقیقات بشپړ سوي او نوموړی د سړې تښتونې په څو بېلابېلو پېښو کې ښکېله بلل سوې. ایساف سوکن وایي چې نن د افغانستان په شمال کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یو مشر نیولی دی او څو نور وسله والې وژلي. د ننګرهار سرحدي پولیس قوماندانۍ وایي چې په تورخم کې یو کس له 9 میله وسلې سره نیولی. پوره خبرونه د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له فوزیه سادات څخه د تحقیقات بشپړ سوي او نوموړی د سړې تښتونې په څو بېلابېلو پېښو کې ښکېله بلل سوي. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې میرمن سادات او ورور یې تر ډېره د سړې تښتونې او وژنې په پېښو کې تورن دي.
د فوزی سادات چمکنی روسیا تکمیله شوه ده. موږ د تیر شنبه پوره چې 12 تاریخ د حمل کیږي یو مکتوب رسما د مشران جرګې هیئت اداري ته تسلیم کړی دی تر څو د دې د توقیف په حق له تصویب راکړي. مخته
مشران جرګې ته هیئت کړی چې لیکو رسېدلې دي، خو ویلې دي چې دوی په کښې داسې نه دي لیدلي چې میرمن سادات یې مجرمه ثابته کړي. ایساف ځواکونه وایي چې نن یې د افغانستان په شمال کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یو مشر نیولی چې او څو نور یې وژلي دي. د دغو ځواکونو لخوا په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د دغه مشر د نیولو لپاره د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په ګډه عملیات سوي. په خبر پاڼه کې که څه هم د نیول سوي کس هویت نه دی څرګند سوی، خو ویل سوي چې ده د افغانو بهرنیو ځواکونو پر ضد حملې تنظیمولې. دغو ځواکونو ویلي چې په کندهار کې هم د وسلوالو د یو مشر د نیولو لپاره عملیات کړي چې پکښې څو وسلوال نیول سوي. د ننګرهار د سرحدي پولیس قوماندانۍ وایي چې په تورخم کې یو کس له 9 میله وسلې سره نیولی. په ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو د قوماندانۍ ویان ادرس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس 9 میله توپنچې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړلې چې پولیسو نیولی. ښاغلي مومن وویل چې تر دې دوې ورځې مخکې هم یو بل کس چې د باجوړ اوسېدونکی و او افغانستان ته یې وسلې راوړلې نیولی. افغان چارواکو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې له پاکستانه دې هېواد ته وسلې او نور چاودېدونکي توکي راوړل کېږي، خو پاکستاني چارواکو بیا دا خبره تر ډېره نه ده منلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله شل اوریزو نړیوالو لوبو ته لاره تر لارې موندلو وروسته غواړي چې دغو نړیوالو سیالیو ته ښه تیاری ونیسي. د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ انټر کانټیننټل او شل اوریزو نړیوالو لوبو ته د لارې موندلو په سیالیو کې له ګډون وروسته د شنبې په ورځ بیرته کابل ته راورسېده. د کرکټ ملي لوبډلې کپتان نوروز منګل له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د شل اوریزو نړیوالو لوبو لپاره چې په سریلانکا کې جوړیږي د اقلیم او نور مسایلو په پام کې ساتلو سره تیاری ونیسي. دا و د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې له سالی محمد صالح سره ملتیا وکړئ.
د پاکستان پوځ تایید کړی چې تر سلو زیات سرتیري د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د واورې د شویدو له کبله تر واورو لاندې سوي دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اطهر عباس د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل دغه برفکوچ پر یوه پوځي اډه راغلی او د ژغورنې عملیات روان دي.
And in the morning 6 o'clock the avalanche
they were in sahar shawakhash par baje barf koch raghi aw pasima ki yow sulo der last kasan land ikral da jghorini dali haga zait le jalsi wi di mujla tarkhial watuko platun ko spiano aw paw sakha gata khlo chi wakawal simmi ra tol kri da jghorini pa amaliyat ki dui ham bar khalari abas ziyata kra da zino pauziona mri mundal siwi khud shmir paade tsa wana wel.
د حماس سختریزه ډلې یو فلسطینی له اسرائیل سره د همکاري او دوه نور په قتل کې د لاس درلودلو په تور اعدام کړل. د فلسطینی ادارې د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دغه درې کسان په غزه کې په دار ازړول سوي دي. په بیان کې د دغو کسانو د هویت په باب معلومات نه دی ورکړل سوي. د بیان په حواله د قربانیانو د کورنۍ غړو کولای سوی په ورستیو شیبو کې د دوی د بخښنې غوښتنه وکړي خو داسې یې ونه کړل. دا پر روان کال کې لومړۍ پیښه ده چې حماس ډله له اسرائیل سره د همکاري په تور خلک اعداموي. څارونکي وایي د اسرائیل امنیتی ځواکونه وخت نا وخت د سختریزو وسلولو د حملو د مخنیوي او د سختریزو د مشرانو د وژنې له کبله د وژنې لپاره له فلسطینی مخبرانو څخه ګټه اخلي. د یمن نوی ولسمشر عابد ربو منصور هادی څلور والیان او د پوز تر لاسو زیات جنرالان له دندې لرې کړل. څو نویو چارواکو ته په اداره کې د کار زمینه برابره سي. په لرې کړل سو کسانو کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ناسکه ورور جنرال محمد صالح الاحمر چې د هوایي ځواک د جنرال په توګه دند ترسره کوله. د غرض د پخواني ولسمشر وراره چې د جمهور ریاست د ګارد مشري کوله هم شامل دي. پخواني ولسمشر تر دې شکلونو زیاته موده په یمن کې په قدرت کې و چې خپل زیات خپلواني په دولتي ادارو کې ګوم رلیو. له تاوتریخوالو د ډکو مظاهرو او اعتراضونو له کبله علي عبدالله صالح تیر کال د قدرت له پرېښودلو سره موافقه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون ویل چې د سوریې پر هغو شهرونو چې د مخالفو ډلو په کنټرول کې دي یا د هغوی پلوي دي د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې موافقې څخه سرغړونه ده چې له مخې سوریه باید له شهرونو خپل ځواکونه وباسي. بان ویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد موافقه چې د روانې میلادي میاشتې پر لسمه به درنې وسلې نه کاروي د دې دلیل نسي کېدای چې تر ټاکلې نیټې پورې دي د خونړۍ حملې دوام دا کړی. د امریکا په ویرجینیا ایالت کې پرون د بحري ځواکونو د اف 14 جټ الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر شپږ کسه ژوبل سول. دغه الوتکه په ویرجینیا بیچ کې له یو اپارټمنټ سره ولګېده چې د راپورونو لمخې یوې ودانۍ اور وخیست او د بلې هم چت ونړید. د الوتکه دواړه پیلوټانو د الوتکه له غورځېدو مخکې ځانونه ژوندي وژغورل. د ویرجینیا د یو روغتون ډاکټر توماس ټیمز وویل
We've received a total of 6 patients here. Two are the pilots.
دا وی مشت ټولټل شپږ ناروغان راوستل سوي دي. دوی پیلوټان او څلور نور وګړي دي. په دوی کې د لوګي له کبله د دوو کسانو تنفسي سیستم زیانمن شوی. یو کس صحنې ته نږدې ژوبل سوي دی او څلورم تن یو پولیس افسر دی چې د پیښه په ځای کې ټپي سوي دی. د بحرین ځواکونه یو چارواکي ویلي چې دغه پیښه د الوتکې د ماشينونو د خرابوالي له کبله سوي ده. د چین دولتي رسنۍ وایي چارواکو 15 کسان د دغه هیواد په جنوب کې وروسته ترغونې ول چې یو تنکی ځوان د آیفون ټلیفون او آیپاد درانیولو لپاره خپل پښتورګ یا ګرده خرڅ کړه. د چین دولتي ایجنټ سینهوا ویلي په چین ژوو شار کې ترانولانو د یو ولس کلن زده کوونکي د پښتورګ د غیر قانوني استلو او بل چاته د لګولو له کبله نیول سوي مشکوک کسان تورن کړي دي. دغه هلک ویلي چې د پښتورګ په بدل کې $3,000 ترلاسه کړي دي. د سینهوا په حواله په نیول سوي کسانو کې یو جرا ډاکټر هم شامل دي چې راپورونه وایي د تیر کال په اپریل میاشت کې د دې ځوان پښتورګي د عملیاتو په مرسته ایستلې او بلچاته لګولې وو.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادې رادیو نه اورئ. په روانه خبرونه کې وایي په داسې حال کې چې افغان مقامات وایي امریکایي پلاتون کور سره ژمنه کړې چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د ملکی وګړو په وژلو تورن سرتیری به په علني محاکمه کې محاکمه کیږي. د دغه سرتیری د مدافع وکیلانو ترمنځ ژور اختلافات راپورته شوي. بل ریپورت دالرو چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې له فوزي سادات نه د دوی د تحقیقاتو دا ثابته کړه چې نوموړي د سړي تښتونو او د وژنې په څو قضیو کې ښکېله ده. په دې اړه ریپورت درته وړاندې کوو. او د بهرنیو چارو د وزیر لاغه سفر موام خبرو چې لاغه سرګندونو موام خبرو چې وای ل 2014 کال وروسته به افغانستان د ډرون یا نور حملو لپاره نه کارول کیږي. نور رپورټونه موږ وړاندې کوو. د خبرونې په پای کې تاند څنګه پروګرام هم اوریدل شي. په داسې حال کې چې افغان مقامات وایي امریکایي پلاتون کور سره ژمنه کړې چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د ملکی وګړو په وژلو تورن سرتیری به په علني توګه محاکمه کیږي. د دغه سرتیری د مدافع وکیلانو ترمنځ ژور اختلافات راپورته شوي دي. په عین حال کې د سرتیری رابرټ بیلز میرمن وایي خاوند یې له کوم ډول ذهني پریشانۍ یا فشار سره مخامخ نه و. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ولسو ملکی وګړو په وشلو د تورن امریکایي سرتیری رابرټ بیلز ملکی مدافع وکیل له دې قضیې څخه د نوموړي د پوځي وکیل د لری کېدو غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری اژانس وی له رابرټ بیل څخه د دفاعي د څرنګوالي پر سر د هغه د دواړو وکیلانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. د سرتیری بیلز ملکی مدافع وکیل هنری براون چې په دې وروستیو کې پرسنیو کې زیات یادیږي، په دې قضیه کې پوځي مدافع وکیل جګړن توماس هرلی ته یو ایمیل استولی او ورته ویلي چې دی ترې په دغه شان قضیو کې زیاته تجربه لري او هغه باید له دې قضیې لاس واخلي. د امریکا پوځ سرتیری بیلز ته توماس هرلی د مدافع وکیل په توګه ټاکلی، خو نوموړی کولی شي چې له ځان څخه د دفاع لپاره ملکی وکیل هم ولري. په همدې حال کې د پنجوایي د ولس وګړو په وژلو د تورن سرتیری میربن امریکایي رسنیو ته ویلي خاوند یې چمتو چې افغانستان ته واستول شي. کارلین بیلز دا ردوي چې ګواکې خاوند یې له ذهني پریشانۍ یا اختلالاتو کړی ده. بل لور ته د قندهار د پنجوایي ولسوال حاجي فضل محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا د پوځ یو هیئت د پیښې ځای کتلی او ژمنه یې ورسره کړې ده چې تورن سرتیری به په علني او شفافه توګه محاکمه کیږي.
څومره اعتماد لرو هغه انشاءالله زه په دې باندې کینم چې کومه وعده ممکن ده امکان شته چې هغه په خپله وعده کې رښتینی وکیږي، او انشاءالله دا به که ممکن داسې وي چې موضوع صادقانه وي او د دوی محکمه صادقانه وي، دا به انشاءالله د افغانانو او د ایساب د کول ترمنځ ډېر ښه بهبود وي، ډېر ښه لاسته راوړنې به ولرو. محکمه به عالمي محکمه وي، افغانان هم دا هیله لرو د امریکا د متحده ایالاتو څخه چې د دغه تیرې پیښې په مورد باندې پوره همکاري وکړي او دا څېړنه چې ده اوسواره پر حقیقت لګي وي.
اته دېرش کلن رابرټ بیلز چې دا مهال د امریکا په کینساس ایالت کې په یو پوځي زندان کې بند دی، په رسمي ډول د مارچ په 11 نیټه په پنجوایي ولسوالۍ کې د ولسو ملکیانو چې 9 ماشومان هم پکې شامل دي په وژلو تورن شو.
نن د ماسپښین له یوې تر درو بجو د منځنیو څپو د دستګاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي راډیو د خپرونو په اوریدو کې ستونزې پېښې شي. نو معذرت مخکې له مخکې ومنئ.
تاسو زموږ غږلاس د ایراډیو نو ری د افغانستان لوی څرنوالي وای چې له فوزی سادات نه د دوی تحقیقاتو دا ثابت کړه چې نوموړي د سړي تختونه او د وژنې په څو قضیو کې ښکېله ده. لوی څرنوالي دغه تحقیقات د مشانو جرګې په موافقه پیل کړی و چې په ترڅ کې له مرمن سادات نه مخامخ پوښتنې هم شوي. د لوی څرنوالي مرستیال رحمت الله نظري د شنبې په ورځ د ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې مرمن فوزیه سادات او ورور یې تر ډیره د سړي تختونې او وژنو په قضیو کې ښکېل دي. دا چې لوی څرنوالي به د مرمن سادات په وړاندې څه اقدام وکړي دا به د جمیلې ظریف په رپورټ کې واورو.
د افغانستان لوی څارنوالي غوړي د مشرانو جرګې له تایید نه وروسته میرمن فوزیه سادات چې د سړي تښتونې په څو بیلابیلو پیښو کې ښکېله بلل شوې توقیف کړي. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له میرمن سادات نه د دوی تحقیقات بشپړ شوي او هغه د سړي تښتونې او وژلو په څو پیښو کې ښکېله پیژندل شوې. د ښاغلي نظري په وینا دوی یوه اونۍ مخکې د مشرانو جرګې غړي فوزیه سادات دوسیه مشرانو جرګې ته د تصویب لپاره لیږلې، خو تر اوسه د مشرانو جرګې لخوا دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړل شوی.
د فوجي سادات څمکنۍ روسیا تکمیله شوې ده. موږ د تېرې شنبې په ورځ چې 12 تاریخ د حمل کېږي یو مکتوب رسما د مشرانو جرګې هیئت اداري ته تسلیم کړی دی تر څو د دې د توقیف په هکله تصویب راکړي موږ ته، خو متاسفانه وایم چې د هغې نه تر اوسه د مشرانو جرګې په دې مورد کې هېڅ اطلاع موږ ته نه ده راکړی او تصمیم یې نه دی نیولی. بالکل په دې باندې په جریان د تحقیق کې داسې دلایل راپیدا شوي دي چې د دې شراکت دغه ګروپ سره د سړي تښتونکو د دې ګروپ سره ثابت دا خلک د 15 تر 20 مواردو اختطاف او قتلونو کې لاس لري چې په دې باندې دوی په ټولو باندې اعتراف کړی دی.
ښاغلي نظري په دې برخه کې د مشرانو جرګې همکاري مهمه وبلله، خو زیاته یې کړه چې که د فوزي سادات قضیه د مشرانو جرګې لخوا تصویب هم نشي نو دوی د قانوني تعقیب لپاره محکمې ته لیږي. فوزي سادات د لومړي ځل لپاره هغه مهال په سړي تښتونې تورن شوه چې ورور یې سمد د سړي تښتونې یو تکسیس ډلې سره د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې فوزیه سادات او د هغې ورور په شاوخوا 20 قضیو کې لاس لري چې بېلګه د کډوالو چارو د وزیر د زوی تښتول، د دوو سوداګرو تښتول، د یو پولیس وژل او یو شمېر نورې قضیې دي. که څه هم میرمن سادات مخکې دا محض او پوچ تورونه بللي او ویلي دي چې له هیڅ یوې داسې ډلې سره لاس نه لري، خو مشرانو جرګې بیا لوی څارنوالۍ ته اجازه ورکړه څو په دې هکله تحقیقات وکړي. موږ هڅه وکړه چې د وروستیو پرمختګونو په هکله د میرمن سادات نظر وخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. بل خو بیا مشرانو جرګه وای چې د لوی سرنوالي لخوا داسې کوم دقیق ثبوت دوی ته نه دی استول شوی چې له مخې میرمن فوزیه سادات مجرم وبلل شي. د دې جرګې دویم مرستیال ګل افغان ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړه چې د لوی سرنوالي لخوا ورته یو لیک استول شوی، خو ویل چې دوی د دې قضیې د تصویبولو لپاره یو قوي ثبوت ته اړتیا لري.
هغه مکتوب چې لوی سرنوالي ادا کوي موږ ته رسېدلی، هغه خبرې تکراری خبرې چې موږ اول مرحله کې دوی سره په جریان کې ښه وو، هماغه خبرې په مکتوب کې درج شوې وه. او موږ اسې او ثبوت یا سند هم تر اوسه پورې موږ په لاس کې نه دی راغلی چې موږ وشته وایي چې په دې تسلیم ونیسو چې دا واقعا مجرم ده او قانون ته یې تسلیم کړو. موږ قانون ته احترام لرو. هر مجرم چې په هر سطحه وي، ولو چې زه یم، ولو چې وزیر وي، ولو چې هر څوک وي، چې جرم جرم ده، د جرم نه هیڅوک تښتېدی نه شي او موږ هم د مجرم مدافع نه یو.
د افغانستان د اساسي قانون د 102 مادې له مخې کله چې د ملي شورا په غړیو د کوم جرم تور ولګېږي، نو باید لومړی د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب شي. د ځینو رپورټونو له مخې نه یوازې فوزیه سادات بلکې د ملي شورا ځینې نور غړي هم په بیلابیلو جرمونو تورن دي او لویه سرنوالي هڅه کوي چې د قانون په رڼا کې د دوی دوسیه هم تعقیب کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد خاوره پر بل کوم هیواد باندې د حملې لپاره ونه کارول شي. ډاکټر زلمی رسول دا خبرې له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې چې ټاکل شوې نن خبره شي کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د دې پوښتنې چې که امریکا له افغانستان څخه په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته پر پاکستان د بی پیلوټ الوتکو حملو ته دوام ورکړي، نو د کابل دریز بچوي په جواب کې ویلي د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد د پوځي اقدام لپاره ګټه ونه خستل شي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د دې هیواد د امنیت او د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره ده. د فرانس پریس لخوا د خبرو شو ارقامو له مخې د 2009 او 2011 کلونو په موده کې د امریکا بی پیلوټه الوتکو له 200 څخه زیاتې راکټي حملې د پاکستان پر قبایلي سیمو تر سره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه له قطر څخه په خپل وروستۍ کتنه کې کړې او زیاته کړې ده چې هیواد له پاکستان سره د ټینګو او خو اړیکو غوښتونکی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلي رسول له قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو د دفتر او په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. دغه راز د فرانسې د خبري اژانس په وینا ډېر شر به د قطري یو پلاوی کابل ته لاړ شي او دغلته به د نورو مسئلو ترڅنګ د سفارت په پرانستلو له افغان چارواکو سره وغږېږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي مقاماتو ترمنځ خبرې چې له ګوانتنامو زندان څخه د یو شمېر طالب زندانیانو د خوشي کېدو په اړه روانې وي، د یو لړ اختلافاتو او د دواړو خواوو ترمنځ د بې اعتمادۍ له امله درېدلې دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د څو کلونو را په دی خوا د پکتیکا مرکز شرنې او د دریو ولسوالیو اوړممې تروو او وازی خوا ترمنځ غځېدلې لارې د دې ولایت د ګواښتې په سیمه کې د امنیتي پوستو د نشتوالي او د وسلوالو مخالفینو د نفوذ له کبله د ځایي اوسیدونکو موټرو پر مخ تړلې دي. ځایي اوسیدونکي له محلي چارواکو څخه د دې مهمې لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په اړه له سیمې د امیر بهیر په رپورټ کې اورو.
د پکتیکا ولایت د دریو سرحدي ولسوالیو اوړممې تروو او وازیخوا اوسیدونکي له محلي چارواکو او امنیتي مسؤلینو څخه د ولایت مرکز شرنې ښار ته د غځېدلې لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو او د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د امنیتي مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله دا لویه لار د څو کلونو را په دې خوا د ګواښتې په سیمه کې د وسوالو مخالفینو لخوا تړل شوې چې له امله یې د یادو ولسوالیو ځایي اوسیدونکي له ګڼو ټولنیزو اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ شوي دي. دوی زیاتوي که محلي چارواکي ژر تر ژره د خلکو د دې لوی ستونزې د اوارې غم ونه خوري، نو ځایي اوسیدونکي به اړ شي چې پلازمینې کابل ته لاړ شي او خپل شکایتونه نیغ په نیغه ولسمشر ښاغلي حامد کرزي ته وړاندې کړي. په دې لړ کې قومي مشر او د ولایتي شورا منشي پکتین د یادو سیمو د ځایي اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته خپل شکایت د څرګند کړ.
۱۰۰ قومی مشره او د ولایت شورا غړي پکتینوال د یاد ولسوالیو زی اوسیدونکي او قومی مشران دولت پلوه خلک دي او په سلګونه ځوانان یې د خپلو سرحدي سیمو د امنیت ساتلو لپاره د محلي او سرحدي پولیسو په لیکو کې تنظیم کړي دي. د زیاتکړه د یادو سیمو اوسیدونکي د خپلو ستونزو د حل لپاره اړ دي چې لومړی د بلوچستان مرکز کوټې ته لاړ شي او بیا د قندار د لارې د ولایت مرکز شهرنې ته ځانونه ورسوي. بلخوا امنیت قمندان مل پاسوال دولت زادران هم د ګوشتې په سیمه کې د لارې د بندېدو ستونزه مني. خدای زیاتوي دوی د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه ته وړاندیز کړی چې د پولیس یو ځانګړی ځواک د دې ولایت ته راولېږي تر څو د ګوشتې په سیمه کې په امنیتي پوستو کې ځای پر ځای شي او په دې توګه د مرکز شهرنې او یادو ولسوالیو ترمنځ د لارې د بندېدو ستونزه اواره شي. خو د ده په وینا د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه تر اوسه د دوی وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی او دا ستونزه په خپل حال پاتې ده. پکتیکا دی اول ممای واز خو او تر ولسوالی چې له مرکز شرن څخه 200 کیلومتره واټن لري د پاکستان د بلوچستان ایالت د کمردین کاری سیمه ته ورچیر مپرتی دی. که هم چې له یاد ولسوالی څخه ډیر کم دی وسوالو نه کتو او نامنې رپورټونه ورکول کیږي. خو د معلوماتو لمخې یاد ولسوالی له مرکز شرن سره د لارې د نشټوالي له کبله د 200 ورځې په محاصره کې قرار لري. زه وستون کې وای کوم محلي چارواکي د لارې د بندېدو ستونزې د حل لور ته جدي تدابیر ونه نیسي شونه ده چې د ګرمۍ په موسم کې د دولت وسوال مخالفین د سرحد له اخوا څخه د لور ته راوړي او د دې نسبتا آرام او درو سرحدي ولسوالیو امنیت ګډوډ او خلک له امنیتي ستونزو سره مخ کړي. خو دا چې د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه او محلي چارواکي باید یاد ولسوالیو د لارې د خلاصېدو په اړه په نږدې راتلونکو کې کوم امنیتي تدابیر ونیسي او که څنګه دا هغه پوښتنه ده چې اوسې ځواب ویل له وخته مخکې بریښي.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو شلوریزو لوبو د غوراوي له مسابقو څخه افغانستان ته له لمن بریاو سره ستون شوی دی. دا چې د دوی دغه سفر څنګه وو، لوبې څنګه تیرې شوې او په افغانستان کې چې اوس راستانه شوي له څه ډول هرکلی سره مخ شوه، راتلونکي پلانونه یې څه دي؟ د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک را سره همدا اوس د کابل څخه د تلیفون په تماس کې دی. هوتک صاحب، خپرونې ته درته هرکلی وایو، د بریاو مبارکي درکوو. که په مجموعي توګه راته د خپلو دغو مسابقو په اړه باندې معلومات راکوي چې تاسو په دې تیرو ورځو کې لرلې، مجموعي معلومات راکوي چې څنګه وې، څنګه تیرې شوې او څومره ته راضي یې؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، واقعا هم ډېر د خوښۍ ځای ده، د خوشحالۍ ځای ده. یو ځل بیا هم خپلو هېوادوالو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا مبارکي وایم چې ویشه کولی نړیوال شلوري جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله څه موده مخکې چې عربي متحده امارات تللې وه، په 11 مارچ د شلوري سیالۍ نړیوال کپ کوالیفایر راوند لوبې پیل شوې. په دغې نه مخکې افغانستان په عربي متحده اماراتو کې د یوې اونۍ لپاره تمرینات ترسره کړل او د تمریناتو وروسته په 11 مارچ دغه سیالۍ پیل شوه چې افغانستان په ای ګروپ کې ځای درلود او مکمل په دغه سیالۍ کې 14 هېوادونو برخه درلوده. افغانستان په خپل ای ګروپ کې خپلو ټولو سیالو لوبډلو ته ماته ورکړه او د هغې وروسته بیا مخکې پړاو، یعنې لومړۍ پایلوبې ته لاره پیدا کړه. په لومړۍ پایلوبه کې هغه لوبډله سره مخامخ شوه چې هغه لوبډله واقعا ډېره ښه ګرځېدلې وه. په خپل ګروپ کې لکه د افغانستان په څېر ملي خپل واړه لوبې ګټلې او په ګروپ کې لکه د افغانستان په څېر ټاپ او مکمل پایلوبې درلودل. نو همدغه وه چې افغانستان بیا نویبیا هم د خپل مخې لرې کړه او بالاخره پایلوبې ته لاره پیدا کړه او نړیوال شلوریز جام ته لاره پیدا کړه. افغانستان وکول شول چې نړیوال په دغه سیالۍ کې ودرېږي، هم نړیوال شلوریز جام ته لاره پیدا کړي او دوی تر څنګ دغه لوبو وروسته افغانستان یو ځل بیا هم د هالند پر وړاندې دروغ ډګر ته وته چې هغه هلکې افغانستان د هالند پر وړاندې دوه یو ورځنۍ شرایط سره کړلې چې یو او بله ونه شوه ګټلې. درېمه لوبه چې د هالند هېواد سره درلودله هغه د انټر کنټینټل یا وسو څلور ورځنۍ سیالۍ وه چې افغانستان د هالند څخه په تاسو ګټه خو هالند ته د بېټنګ بلنه ورکړې او توپانه بلنه ورکړه. نو افغانستان وکولی شول چې په وروستۍ په څلورمه ورځ باندې دغه لوبې ته ګټلو ته ځان ورسوي او بالاخره لوبه یې وګټله.
اوس چې تاسو افغانستان ته ټیم راغلی دی څنګه وو هرکلی هم دلته د خلکو له خوا نه د خپلو چارواکو له خوا نه د لوبو د مسؤلینو له خوا نه څنګه وو په عمومي توګه راته څه ویلی شي په دې اړه؟
او ډېر د تل په څېر باندې واقعا د کرکټ مینوال ډېر زیات دي په افغانستان کې ډېر زیات مینوال لري او تل هلې ځلې کوي چې خپل د کرکټ لوبغاړي ونازوي او ورسره نږدې وګوري. بیا هم مینوال هم راغلي ول او تر څنګ زه د خپلو ټولو رسنیو څخه ډېره زیاته مننه کوم. واقعا چې رسنۍ رول په دې برخه کې ډېر زیات مهم ده او خپل اتلانې همیشه او تل هېوادوالو ته پېژندلې دي او د هغوی په اړه ښکلې پورې تړه ورته خبرې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس او د مالیې وزیر حضرت ډاکټر صاحب حضرت عمر زخیروال هم راغلی وو او د دې تر څنګ د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور لکه حضرت شهزاده مسعود چې د افغانستان کرکټ بورډ مرستیال هم راغلی وو. داسې نور د کرکټ ډېر زیات مینوال راغلي ول او خپله لوبډله ډېر زیات ښه تشویق کړل او هرکلی یې ورته وکړ.
ډېره مننه هوتک صاحب د راتلونکو پلانونو په اړه باندې. اوس خو تاسو چې نړیوالو لوبو ته ځئ نو د دې لپاره خو تمرینات په کار دي او یو څه هلې ځلې به په کار وي. څه پلان لرئ څه تصمیم لرئ چې څنګه به ورځئ دې لوبو ته؟
ان شاء الله دا ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. واقعا چې افغانستان وکولی شو اوس نړیوالو لوبو ته ځو نړیوال جام کې په ځانګړي بڑا تلویزیون لارې هم دا سیالي خپرېږي. افغانستان په دغه سیالۍ کې په ای ګروپ کې ځای لري او د افغانستان سره په ګروپ کې د انګلستان او د هندوستان هېوادونه دي چې هغه هم دواړه تکړه او پیاوړې لوبډلې دي. نو د دې لپاره ډېر ښه چمتووالی په کار ده. ان شاء الله افغانستان کې به بورډ ورته خپلې لوبډلې لپاره په دغه هېواد کې ختم نت لاره واچوي. دغې نه به وروسته ان شاء الله په کوم هېواد چې سریلانکا هېواد ده په سپتمبر کې دا لوبې پیل کېږي د نړیوال جام. هلته به خپله لوبډله واستوي هېواد ته به ډېر ښه تمرینات ورکړي تر هغې دغه موسم د آب هوا سره هم بلد شي. نو افغان کرکټ بورډ ډېرې هلې ځلې کړي دي. ان شاء الله افغان کرکټ بورډ ته به بریالی شي چې د استرالیا هېواد د ملي لوبډلې سره هم د افغانستان لپاره لوبې افغانستان ملي لوبډلې لپاره لوبې واخلي شي تر هغې په موسم سره هم بلد شي او د دې تر څنګ د شل اوریزو نړیوال جام سره لپاره تمرینات لاخه شي.
ډیره مننه هو تک صاحب. کور مو ودان خوشاله اوسئ. د تاسو د لا بریاو په هیله یو. مننه.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي راډیو بیلا بیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه راپورونه ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل له لارې واوري.
زموږه غلا زده راډیو ناوړې په سوریا کې د روان وضعیت او د تهران د اټومي پروګرام لامل د ایران او ترکیه ترمنځ اختلافات زور اخیستې ده. خو تهران د اختلافات کم اهمیت ګڼي وایي چې د دواړو هیوادونو کولای شي د خبرو لارې د مسایل حل کړي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني خبري ایجنټس رپورت مهم ټکی وړاندې کړي.
ایران پرون له ترکیه سره خپل وروستي ډیپلوماټیک اختلافات کم اهمیت وګڼل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوریې پر سر اختلاف طبیعي چاره وبلله. د جرمنی د خبری اژانس په نه تهران او انقره ترمنځ اختلافات روسله غی زیات شو چې د ترکیه صدر اعظم 13 اونۍ تهران تلاړ او دغل تیله ایرانی مشرانو سره د سوریې د شخړې پړه خبرې وکړه. ایران د سوریې لولس مشر بشار الاسد کلک ملاتړ کوي خو ترکیه بیا لواک څخه د نوموړي په ګوښه کې دوه ټینګار کړي او د اپوزیشن پر ضد د سوریې د حکومت تګلاره په سختو الفاظو غندلې ده. د دواړو خواو ترمنځ د اختلافاتو له امله تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له قوتونو سره د کېدونکو خبرو لپاره د ترکیې پر ځای د عراق پایتخت بغداد پیشنهاد کړی دی. ترکی رسنیو د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په حواله ویلي چې د نریښتینولۍ له امله ایران په نړیواله سطحه خپل حیثیت له لاسه ورکوي. خو د ایران د بارانو چارو د وزارت وین رامین مهمان پرست ویلي چې د سیمه ییزو مسئلو پر سر د انقره او تهران ترمنځ اختلافات په بشپړه توګه طبیعي دي او دواړه هیوادونه کولی شي چې د اختلافات د ډیپلوماتیکو تماسونو له لارې حل کړي. ټاکل شوی چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د روانې میاشت په 14 او 14 نیټه د نړۍ له شپږو قوتونو سره د خبرو اترو نوی پړاو پیل کړي. متحده ایالات او لویدیځ متحدان ایران تورنوي چې د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام پر مخ وړي، خو تهران دا ردوي او ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستان او تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. چې تاسو یې په منځنیو څپو سربیره د افغانستان په څو لویو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد او خوست کې د اف ام په 100.5 اوریدلی شي. که چیرته تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولای شئ چې زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم ولولئ. زموږ د انټرنیټ ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. تاسو کولای شئ چې په زړه پورې ویډیوګانې د پیښو او مسایلو په اړه تازه تصویرونه له لیکلو معلوماتو سره زموږ په انټرنیټ پاڼه کې هم وګورئ. دا انټرنیټ پاڼه هر شیبه دا ازادي رادیو د امکانانو لخوا تازه کیږي او هر وخت چې تاسو ورته راشئ کولای شئ چې پکې تازه او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې له خبرونو وروسته تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو خاص خبرونه ده دا درته وړاندې کوو. یو څو ریپورټونه هم لرو خو مخکې له دې چې هغې ته ورشو، صالح محمد صالح ته غوږدو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکي ته راوړي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له فوزي سادات څخه د دوی تحقیقات بشپړ شوي او نوموړي د سړي تښتونې په څو بیلابیلو پیښو کې ښکېله ګڼل شوې ده. ایسف ځواکونه وایي چې نن د افغانستان په شمال کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یو مشر نیولې دی او څو نور وسلوالي وژلې دي. د ننګرهار د سرحدي پولیسو قمانداني وایي چې په تورخم کې یو کس له 9 میله وسلې سره نیولې چې له پاکستان یا افغانستان ته راړوله. د پاکستان پوسټ ایت کړ چې تر څلور زیات سرتیری د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د واورې د شوېدو له کبله تر واورو لاندې سوي دي. د حماس سختریزه ډلې یو فلسطینی له اسرائیل سره د همکاري او دوه نور په قتل کې د لاس درلودلو له کبله اعدام کړل. او د یمن نیو ولسمشر عابد رابو منصور هادي څلور والیان او د پوسټ تر لاسو زیات جنرالان له دندې لري کړل. څو نوې چارواکو ته په اداره کې د کار زمينه برابر شي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. خبرونه مو واوریدل چې صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. پیښور نن په دویم ورځ هم د نړیوال پښتو کانفرنس کوربه دی. دغه نړیوال پښتو ادبي کانفرنس چې د پښتو ادبي چمنټل نومې ټولنې په نوښت جوړ شوی تر پرون یعنی د جمعې په ورځ پیل شو، نن به هم دوام وکړي. د کانفرنس ته د پاکستان له بیلابیلو ښاري او قبایلي سیمو او همداشان له افغانستان او نورې نړۍ نه ګڼ شمېر پښتو ادیبان، لیکوالان او شاعران ورغلي دي. په دې کانفرنس کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو، افغانستان، عربي او یو شمېر نور هیوادونو نه راغلو ګڼ شمېر قلموالو د پښتو ژبې او ادب تر څنګ پښتو ته د ورپېښو ستونزو په باب هم ویناوې وکړي. که څه هم دا دوه ورځنی کانفرنس ادبي بڼه لري، خو دا چې دغسې کانفرنسونه او غونډې په سیمه کې د تروریزم او ناامنیو په له منځه وړلو او د سولې په ټینګښت کې څه کولی شي، په دې اړه په پېښور کې د ازادي رادیو خبریال د سیاسي چارو له کارپو خادم حسین سره لنډه مرکه کړې. دا مرکه اورو.
خادم حسین صاحب، دغه سي کانفرنسونه داسې غونډي اگر چې دا مزیاته د دوی ایجنډا د ادب باره کې وي، خو د ترهګری د لمنځوړلو امن راوستو کې د څومره ګټور ثابتې دي؟
یو خو پخپله که تاسو دې ته سوچو کوي چې ادب ذات خود یو داسې مفکوره تخلیق کولو کې نه صرف دا چې مرسته کوي بلکې هغه تخلیق کوي کوم چې د سماج اولسي یا تاسو ورته ویلی شي چې اولسي حکمت یا اولسي دانش مخې ته وړي. د ادب د ټولو نه لوی وهیکل یا تاسو ورته وایي چې یو آله ده چې د هغې په ذریعه نه صرف دا چې هغه مفکوره جوړېږي هغه مفکوره په مخې ته هم ځي. دا خو یو خبره ډېر زیات ضروري ده. دویمه خبره دا ضروري ده چې کوم د دې وطن او د دې سیمې سوچ کوونکي خلک دي، تخلیق کوونکي خلک دي، چې هغه یو ځای راغونډ شي او د هغې یو مفکوره مخې ته لاړه شي، دا ډېره لویه خبره ده. او درېیمه خبره چې تاسو کله د ترهګرۍ خبره کوي په هغې کې یو اهم فکري اړخ دومره لوی اهم اړخ دی چې هغې ته مونږ عربایزیشن وایو، چې کله د پښتو ادبیاتو په حواله د پښتو تخلیقګاران راجمع کیږي نو دا ارو مرو بیا داسې کوي چې کلتوري اړخونه تخلیقي سر خپلو کوي. دغه کلتوري اړخونه چې تخلیق شي نو ترهګري د منځه لاړ شي، چې دغه فکري اړخ په دې ولاړ دی نو پښتون ولایت کې به ذاتي خود دومره لوی زور دی چې دغه ترهګري د منځه وړی شي.
په دغه ډول کنفرانسونو کې چې مونږ اکثر اورو ویناوال همدا وایي چې پښتانه یرغمل دي، پښتانه باندې یو جنگ تحمیل شوی. اخر دنیا کې په یاپدې سیمه کې نور ډېر قومونه هم شته، په پښتنو ولې هر وخت داسې جنگونه یا داسې حالات تحمیلي؟
دا هغې ترې وچې دي. یو د پښتنو مفکوره چې جوړه شوې ده د برتانوي او فرنګي سامراج نه ولاړه تر اوسه پورې د اسلام آباد لیکونکي او د اسلام آباد فکر کوونکي هغې داسې مفکوره جوړه کړې چې پښتانه غیرتین دي، پښتانه جنگ کوي، پښتانه جنگ کې تکړه دي، مارشل ریس دی او فارورډ پالیسۍ په حواله چې څنګه پښتنو جنگولو باقاعده یو منظم منصوبه جوړه شوه په هغه بنیاد، او بیا د پښتنو د مذهب په بنیاد د جنگولو چې کوم منصوبه جوړه شوه پښتنو هغه منصوبه د میډیا په ذریعه او د تعلیم په ذریعه تر ډېره حده پورې یا تر لږ حده پورې قبول کړه. د هغې صحیح صد ځوانانو هغه غاړې ته لاړه. دریم خبر ده چې د پښتنو په کلتور تر اوسه پورې سلور غټ غټ حملې شوې دي او هغه سلور واړه حملې پښتانه جنگیالین کړي دي. پښتاني امن غاړې ته یاداګي چې کوم انډیجنس یا تاسو ورته وایي چې د ځمکې کوم کلتور هغه د ځمکې کلتور مېز نوړې دي، نو د دې دوجنه غالبا چې دلته خلکو ته فوټ سولجرز ملاويږي، د دې ځمکې جنگون کې ملاويږي، ټوپک مار دلته ملاوي دي شي، دلته هغه خلک ملاوي دي شي چې چونکی بیروزګاری ده، غربت هم ده، بې وسي هم ده، نو دغه بې وسي کې دا ډېره زیاته عقلي منطقي خبره ده چې داسې خلک را پیدا شي چې هغه دنیا سره جنگ وکړي شي. او زما خیال چې دی عربو نوالا تر ایرانینو پورې، ایرانین نوال تر فرنګینو پورې، او د فرنګینو نوال تر پاکستان پورې ټول دغه منصوبه نه صرف دا چې اختیار کړی ده، هغه کې تر ډېره حده کامیاب شوی هم دي، نو ځکه پښتانه دې باندې استعمالي.
خو اوس چې جنگ کور په کور رسیدلی، پښتانه به دغه اور څنګه وژني، څنګه به د دې حالت نه ځان راوباسي؟
درې اړخونه دي. یو خو فکر اړخ دی، پکار دی چې د پښتنو تخلیق کاران څنګه چې ما مخکې ارزو کو، د میډیا په ذریعه، د تعلیم په ذریعه، او انټلیجنس یا د لیکونو په ذریعه، د بحث او مباحثې په ذریعه، هغه مفکوره چې هغه د خاور مفکوره ده هغه منسترولي، او دغه چې کومه راته پلی شوې مفکوره ده د منځه یوسي. یو خدا خبر دی. دویمه خبر دا ډېره زیات ضروري ده چې کوم هم دلته مختلف دی، سیول سوسایټي تنظیمونه دي، دلته د اکیډمیا تنظیمونه دي، دلته د ادب تنظیمونه دي، دلته سیاسي ګوندونه دي، دغه ټول په شریکه په مختلفو حوالو سره راجمع کیږي او د دې ټول جنگ تجزیه کوي او د هغه تجزیه حل هم لټوي. دا دویمه خبره. دریمه خبره دا ده چې ریاست سره په داسې انداز کې خبرو کول پکار دي، ریاست په دې انداز کې هغه سره نیګوشیټ کول پکار دي، ډایلاګ کول پکار دي، مکالمه کول پکار ده چې دغه جنگ چې کوم په پښتنو راته پلی شوی دی، دا جنگ پنجاب ته هم رسېدی شي او رسېدلی دی، دا جنگ سندھ ته هم رسېدی شي او رسېدلی دی، او دا جنگ ټوله دنیا کې په سیمه کې خورېدی شي. نو د سیمې ریاستونو سره او د پاکستان او افغانستان ریاست سره پښتنو لا په اجتماعي توګه دا خبره کول ډېر ضروري دي.
پېښور نن په دویم ورځ د نړیوال پښتو کانفرنس کوربه و. په دغه کانفرنس کې لیکوالو او شاعرانو او ویناوالو د ادب ترڅنګ پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په باب هم ویناوې وکړې. په دې اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه خادم حسین سره مرکه واورېده. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له یوې لنډې خبرتیا وروسته به واورئ چې واشنگټن د پاکستان د یوې مذهبي ډلې د مشر حافظ محمد سعید پر سر لس میلیونه ډالره جایزه ټاکلې، خو د نوموړي پر خلاف پاکستان کې هیڅ ډول تورونه نشته. د خبرونې په پای کې د تاندې څانګې د پروګرام اوریدل مه هیروئ.
نن د ماسپښین له یوې تر درو بجو د منځنیو څپو د دستګاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي راډیو د خپرونو په اوریدو کې ستونزې پېښې شي. موږ معذرت مخکې له مخکې ومنئ.
عموما کله چې حکومتونه د یو چا د نیولو لپاره جایزې اعلانوي، نو دا په دې معنا وي چې مطلوب یا غوښتونکي سړي ځان پټ کړی او د نیولو لپاره یې د عامو خلکو د مرستو اړتیا ده. خو د حافظ محمد سعید د نیولو او محکمې ته د راښکلو په برخه کې د معلوماتو پر سر د امریکا د لس میلیونو ډالرو جایزې ټاکنې دا دود مات کړ. حافظ محمد سعید ښایي واشنگټن او نوي ډیلي ته مطلوب وي، ځکه نوې دلی نوموړی په غیاب کې د ممبئی ښار د هغو بریدونو په پلانولو تورن کړی چې په 2008 میلادي کال کې 168 کسان ووژل. خو په پاکستان کې چیرې چې نوموړی اوسیږي د ده خلاف هیڅ ډول تورونه نشته او نه پاکستاني حکومت ته مطلوب دی. د پاکستان سترې محکمې نوموړی په 2009 کال کې له کورنۍ نظربندۍ څخه آزاد کړ. نوموړی د لشکر طیبه په نوم د هغې وسلوالې مذهبي ډلې مشر و چې د پاکستان د پوځ په مرسته په هندي کشمیر کې د هندوستان خلاف د جګړې لپاره جوړه شوې وه. د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال پر دې ډلې د هندوستان پر پارلمان د برید سره د ارتباط په تور بندیز ولګید. نوموړی وروسته د جماعت دعوه په نوم یوه مرستندویه ټولنه جوړه کړه چې دا ټولنه هم امریکا او هندوستان د هماغې ډلې پوځي څانګه بولي چې بندیز پرې لګېدلې. د تیرې دوشنبې په ورځ 2 ساعته له هغې وروسته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حافظ محمد سعید پر سر 10 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړه، سعید د پاکستان په جیو تلویزیون کې راڅرګند شو او وی ویل دی یو آزاد سړی دی او هر وخت چمتو دی چې له امریکایي چارواکو سره خبرې
وکړي.
حافظ سعید وایي دوی پر ما د تروریست نوم ایښی و، خو زه محکمې ته ولاړم او د ځان په اړه مې له هغوی پرېکړه وغوښته. هندوستان زما خلاف 4 دوسیې راستولې وي. دې دوسیې او محکمې 6 میاشتې وخت ونیوه او د پاکستان سترې محکمې په پای کې پریکړه وکړه چې نه زه او نه زما ډله د ممبئی له بریدونو یا نورو تروریستي فعالیتونو سره کوم
اړیکه.
د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو هم تایید کړی چې د حافظ محمد سعید د نیولو لپاره ورسره کوم حکم نشته. نوموړی نه یوازې دا چې په پاکستان کې مطلوب نه دی، بلکې په عادي توګه په غونډو کې برخه اخلي او د تیرې 3 شنبې په ورځې هم په بټ آباد کې یوې غونډې ته وینا وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په دې اړه ویلي، رحمان ملک وایي موږ په دې اړه د رسمي او ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې هیڅ ډول معلومات نه دي ترلاسه کړي، نو زموږ ټینګار دا دی چې موږ باید په دې برخه کې رسمي تماسونو ته انتظار وباسو. واشنگټن د حافظ محمد سعید په اړه دا جایزه د بهرنیو چارو د وزارت په ویبسایټ کې د عدالت د پلي کولو لپاره د جایزې په پروګرام کې اعلان کړي. دا د دې پروګرام له لوړو جایزو څخه ده چې د طالبانو د مشر ملا عمر پر سر له ټاکل شوې جایزې سره مقایسه کیدای شي. دې جایزې نه یوازې دا پوښتنه راپورته کړې چې په اړه به یې د پاکستان عکس العمل سوي، بلکې دا پوښتنه هم شته چې واشنگټن له دې جایزې څخه د څه شي د ترلاسه کولو هیله لري. خو سیاسي څېړونکي وایي دا وخت داسې کومه نښه نشته چې پاکستان به نوموړی ونیسي او د امریکا متحده ایالاتو ته به یې ور وسپاري، ځکه د دوی په وینا اوس د پاکستان پالیسي داسې نه ده او داسې هیڅ نښې نه ښکاري. په پاکستان کې د سیاسي چارو یو څېړونکي ښاغلی عسکري د ازادي راډیو د مشل څانګې ته ویلي دي چې دا چې 2 کاله وروسته به څه پېښ شي په اړه یې څه نشي ویل کېدی، خو اوس له پاکستان څخه ډېره دا تمه نشي کېدی چې حافظ محمد سعید به ونیسي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
تلیمه شملګرو نورګل شفق يم تاندې څنګه خبرونه ته مو پمن را بولم.
او زه هم تاسو سره مې سوایم وګمره شید يم ځوانانو.
هو ځوانانو، خوشحال بابا وای ک غټي په سیوهې په لاس په درشي چا ویل دا چې په دریاب کې ګوهر نشته.
رښتیا هم ک په زینو کارونو په سی غټي وهل یا شل کېدل ګټور کار دی، نو په زینو کارونو کې بیا دغه کار سنځي را پیدا کولای شي.
هو ځوانانو، د نن نه خبرونه په سر کې بد داسې شل ځوانانو پاړه واوري چې د خپل شلګې د لاس هم خپل ملګري او هم نور پوزي راولي.
ورپسې مو دیو تکړه او بهمت ځوان سنا ولاد زید ژوند لورو جوړو خبرو چې لډی زحمت او همت وروسته د خپل منزل گاوهر ترلاسه کړی دی.
سندره محمد درته ساتلې را سره پاتشي. ملګر وای چې کنه زه په شابه د کلم چې نه خورې نو څو کړم.
شفق صاحب څنګه
وګمې تاسو چې ځینی ځوانان به مولیدلی چې په موټر کې یو بل ته شلوي، یو وای چې زکرای ورکوم، بل وای چې زکرای ورکوم، لوټل د راوتلو په وخت کې هم د لارې په منځ کې د پیسو په سر سره لاس چنګاوي کنه.
او ریښتیا هم نو کله بیا یو یو ته وای چې ته وډندې شه، بل هغه بل ته وای چې نه ته به وډندې کیږي، نو کله کله بیا د خړو په وخت هم همداسې کوي.
هو کځینی ځوانان دا شلګي یا صد کول خپل ملګري سره د خپل مینې ډیر والی بولی نو ځینی بیا نه دی ور سره جوړ. تاسو دغه ځوانانو ته غوښ شي
ما نوم نوشینده قشلګی بعضی وخت انسان په جنجال راوړي لکه چې د اوسو کور کې میلمانه راځي هغه شپې پاتې کیږي نه او هغه ورته وایي نه ته نن شپه مال پاره پاتې سه هغه ته لږ ستونزې پیدا کیږي هغه مجبور باید پاتې سي دا خفه نسی بعضی وخت لکه چې په ډوډۍ خوړلو کې بعضی شیان د چنده خوخیږي ورته وایي نه مال پاره وخوره نو هغه بیچاره مجبوری کی چې هغه پاره وخوري یا دلبدیږي یا کوم بل ستونزې ورته پیدا کیږي یا مور وي کله کله دا شلګي توانونه لري
زما امام الله زما په نظر داخه خبر ده چې دوستان یا ملګرو ترمنځ باندې کچیرته غوي مثلا ډوډۍ باندې ناس وي ډوډۍ باندې بدل سات کول دا دیغه ترمنځ د مینې ښکارا کول یا دوستي ښکارا کول زه خپل هم چې ګاډي کې چا سره سفر کوم دوستانو سره نو په کرای باندې بل سره سات کو چې نه کرای زور کوم یا کرای تور کا دا هم دی محبت خودل یمینه خودل
نو مه همایون هیواد ده د سات کول او یا بیا په خپل سات باندې ډیر تاکید کول ازما پان بدومره کار نه وی د سیم پیدا سوي دي چې یو ملګری کنه پیسې نه وی ور سره یا وی ور سره خو کم وی نو دا انشاءالله سی مجبور سی چې پیسې ورکی نو د خپل ملګری ایسه تړ توان رسوي
ملګرو دغه ځوانانو په څیر حنیف حیران هم د خپل یو ملګری کیسه راته کوي
تیر ورځ دا چې وشول چې زه یو ملګری پښتنه ته ورغلم دکان ته غوښتل مې چې یو شل دقیقې سره کېنم حال احوال یو پښتمه نو هغه شلس کلم چې غوښتل چې لاړ شم ترې نو یو ملګری ته پټ کلب ورک چې بیرون لخوانه د دروازه کلب کی نو قسم مې وکړ چې قسم په خدای کارن را شپه ما سره کوي حالانکه ما ډیر عاجل او ضرور کارونه نو هغه و چې زه هم خپه کړلم او هغه ما کارم پاتې شو او خبر ټول په خپګان تمام شو سوم چې امیل مپالنه دی دوستی دی سات دی خو چې سړی پوه شي چې یو سړی دومره مجبوریږي چې هغه کارونه نیمګړی کیږي پاتې کیږي نو ښه خبره دا ده چې یو څه حد یو څه برید ورته وټاکو
مشفق صاحب که څه هم داسې څه په خاري ځوانانو کې هم در سترګو کیږي خو لیکوال او ژورنالیست سید زابلای بیا وایي چې دا خبرې په کلیو کې ډېری دي
دا کلیوال خلک بیا ډېر پدې کې دغه د ملوث دی کله چې هوټل توار سي لوړی کې قسمونه کوي قرآنونه کوي چې دا ډېر بد اثر غورځوي اکثره په هوټل کې چې کله دوی ډوډۍ وخوري کله چې راولاړي چوزي څلور پنځه کسه د هوټل په دروازه کې چې دا چاته پیسې ورکې دا خو پام دي سره شلاسي او ټول لارې بند کړي یو ځپې سیر کوم بل ځپې سیر کوم همداسې کله کله د سورلوی په موټر کې د عام خلکو موټر کې چې کله سپورې هلته به خلک وګوري چې درې ملګري به بس ډرایور ته به ودرې سره شلا بسي دا غریب تیوار هم وي نور سواریان هم باید ورسي خو دې یو ځور کوم بل وای دا مېرمن چې ځنې بل قسم ده کې ورکې بل ولا کې ورکې
وګمی زابلی دا هم وایي چې کچيري ملګری غواړي چې ملګرتیاي تر ډیره ژوندۍ پاتې شي باید په هر کار کې تعادل ته پام وکړي او ټولنیز اخلاق داسې مراد کړي چې د چا د سرخوګي سبب نشي
یعنی دا کار د ټولنیز اخلاق چې موږ یادو نو ټولنیز اخلاق څخه یو دا هم ده چې موږ باید نه بل ته تکلیف ورکو نه ځان تکلیف ورکو کچيري یو ورځ په هوټل کې یو پیسې ورکړي بل ورځ په موټر کې بل پیسې ورکړي بل ځای بل ورکړي دا یو ډول تعادل تناسب هم پانډوالي کې راوړي انډوالي تر ډیره وخت باندې غځول کیږي او دا د پاره چې په هوټل کې مراسم جوړ کړي یا مې پر موټر سره کوم ستونزه راولاړ کې تدیدا سره چې په آرام یو نفر ورمخته سي پیسې ورکړي هغه هم سوس کاراسي او دا نور ملګری هم ورسره سوس کاراسي
تاسو هم دا شی به تاندې څنګه اورئ وګمه دا امیر تیمور او د میګي کیسه خو به دی اوریدلې وکنه
او بله
چې میګي او بو ته غرزیدلې او خلاصو ځل ناکامه ورسته په دې بریالي کیږي چې لوبو راپورته شي او پاشاترې د همت نوې درس واخلي
بل شفق صاحب نو په ځینو کارونو کې شلګي هم خوي هغه څوک منزل ته رسیدلې چې په وور پر غرزیدلې کړېدلې خو همت لاسونه دی ور کړی سنا ولزازي هم د سیو څوک دی
هو څلرش کلن ځوان سنا ولاد پکتیا ولایت د اریوب زازي سیمه اوسیدونکو دی په هیواد کې د کورنۍ او جګړو پر حالی کورنۍ پاکستان ته کډه شو چې مال دولت کورشته هرڅه دلته تری پات شول د هغه وخت یو خاطره داسې بیانوي
باور کې ډیر سخت ژوند مو دي کور فرش نه لرلو مونږ دي مزر او پوزي واخیستل زه چې کله هغه پوزي باندې کېناستلم هغه پوزي یو قسم اغزی لرن اغزی باندې زه خوښ شوم ما پلار ته وژړل ورته مې چې پلار جان دا مو کور او هغه کور چې مو په کابل کې پریخې نو پلار مې ته وی چې خیر دی بچیا د پ ژوند کې ارتي
ځوانانو د پلار دا خبره چې خیر دی بچیا په کې د رضی د هغه زړه ته کوزه شوه او له هماغه ماشومتوبه یې همت کول او د کړاو زغمل زده کړل. د ښوونځي لومړۍ ورځ د هغه د ګټې وټې او د کار لومړۍ ورځ هم وه.
ما ځان سره په لومړۍ ورځ یو څه پنسلونه قلمونه واخیستل، کتابچې مې واخیستې او په تفریح په وخت کې هلته کېناستلم او ماشومان راتلل، ما نه قلمونه پنسلونه یا کتابچې اخیستلې. نو ورو په ورو دغه مرحله مې همداسې مخته یووړه تر اوم سیم په پورې چې هم به ما کار کولو، په مکتب په تفریح وخت کې هم به مې درس وي او شکر په ټول ښوونځي کې عمومي اول نمره وه. همیشه به ما د نمرو فیصدي د 98 تر منځ وه.
ملګرو سره اولاد څه موده وروسته په یوه خصوصي لیسه کې زده کړه پیل کړه چې د کورنۍ په ګډون د خپل ښوونځي مصارف هم ور په غاړه شول. نو بیا یې له و دکاندار سره کار پیل کړ چې هم د دکاندار لاس پرې سپکو او هم د کار ور سره جوړو.
هلته یو دکان و د برق سامان خرڅولو. هغه ما ته وویل چې بعد وخت نرڅه د دکان کوم قرضونه چې وي یا کوم نور شیان چې ضرورت کیږي مکتب دی ویلې ته لیکلی شي. هغه کس بې سواده بې تعلیمه و نه شو لیکلی. تر غرمې 3 بجو پورې به ما هغه سره دکان کې صفایي به مې کوله، د دکان کار به مې کولو. ورو ورو بلد شولم، ډېر شیان به مې خپله جوړولم لکه د برقي سرکټونه به مې جوړول، نور شیان به مې جوړول. هغې کې به د سړي ما ته پیسې راکول.
د خپل ښوونځي او کار ترڅنګ انګریزي ژبه هم زده کړه او 2 کاله وروسته له لسم ټولګي عمومي اول نمره فارغ شو. د نورو زده کړو لپاره کابل ته راغی او په خوشحال خان لیسه کې زده کړې پیل کړې. همت له هم ملګری وو.
هو، یوې انګریزي ورځپاڼې ته به یې ژباړې کولې او په 1988 کال کې فارمیسي پوهنځي ته بریالی شو چې بیا ورته په یوه خصوصي ښوونځي کې د دندې وړاندیز وشو.
یوه انګریزي ورځپاڼه وه، د هغې مقالې به مې اخیستلې، په انګلیسي به مې ترجمه کولې، یا به که په انګلیسي وي په پښتو به مې ترجمه کولې، یا به مې په دری باندې ترجمه کولې. هغوی به یو اندازه پیسې ما ته راکولې. کله چې د لیسې نه فارغ شولم بیا مې کانکور ازموینې کې شرکت وکړو، هلته بیا انسټیټیوټ فارمسي ته کامیاب شولم. 88 کال کې چې زه کله د فارمسي نه فارغ شولم په وزیر اکبر خان شفاخانه کې مې هلته سټاج هم کولو. مې یو دوست راته مشوره راکړله، دلته یو خصوصي ښوونځي کې وظیفه لرله. ما ته ویل چې ته کولی شې موږ سره دلته د ساینس مضمون درس ورکې.
کله چې ثناءالله له فارمسي فارغ شو، نو د افغان ځوانانو په استازیتوب د ځوانانو موینیت لخوا په هندوستان کې د سارک ځوانانو غونډې ته د ګډون لپاره ولېږل شو. خو هلته داسې څه وشول چې د یې په اړه فکر هم نه و کړی.
ما سره هیڅ هم نه و، امادګي مو نه لرله، خبر نه و چې موږ هلته څه باید وکړو. په هغه کې بیا ذهني مسابقې وې، د لیکلو مسابقې وې، د مقالو لیکلو مسابقې وې، پریزنټیشنونه وو. چې هغې پریزنټیشنونو کې زه کېناستلم، یو سپینه ورقه مې راواخیستله. ما د افغاني ځوانانو د مشکلاتو په خاطر یو راپور ځان سره ولیکلو، شپه په شپه مې ملته ولیکلو. سبا ته چې کله هلته کوشو نورو هیوادونو کوم کسان چې راغلي وو هغوی مجهز وو، لپټاپ یې لرلو، کمپیوټر یې لرل، هر څه یې ټول په سلایډ باندې په سی ډي باندې تیار ځان سره د خپل هیواد نه راوړي ول. د خلکو تخیل چې موږ څه مشکل لرو. اما متاسفانه موږ سره تنها یوازې سپینه ورقه یو قلم. د سپینې ورقې د روی ما خلکو ته د افغانستان د ځوانانو مشکلات وخیل چې موږ دلته څه مشکلات لرو. ما هیڅ فکر نه کولی چې ما پریزنټیشن به اول موقع وګټي. خو کله چې هغوی اعلان کړو نو په لار کې چې روان وم، ما سره په ذهن کې دا و چې هغه ثناءالله په پاکستان کې یو برق دکان کې مو کار کولو، مزدوري به مو کولې، او دلته د دنیا والو په مخ کې او د دې لومړي مقام ګټل ما ته بيخي یو خوب ښکارېده. اما د خدای نه مې شکریا ادا کړه چې دا د شکر ځای دی. او ما ته د دوی ملي ایوارډ چې تاووس مرغه په کې رسم ده هغه ما ته راکړو.
وګمه وایي چې ډېر ځله یوازې انسان له ډېرو ناکامیو وروسته لوی بری ته رسیږي.
او بله،
نو ثناءالله هم هر وخت هڅه کوله چې لوی بری ته ورسیږي. هغه خپل یو ملګري پیسې قرض کړي او یو خصوصي ښوونځي جوړ کړ
چې په لنډ وخت کې د زده کوونکو زړونه وګټل او د ښوونځي دوه احمد څنګه هم پرانیسته او خپل قرض هم لنډ کړ.
ما سره د یو چا $9000 وو. ما دا فکر وکړ چې $9000 شې تا به ځان سره وساتم، کار پی وکم، د کار نه وروسته به غیسړی ته به قرض ادا کړم. نه کې ما د مکتب د جوړولو یو بزنس پلان جوړ کړ چې مکتب کوم کوم شاین ته ضرورت لري، په شروع کې باید څه وکم، بیا څه وکم. یو کس مې شریک هم ځان سره پیدا کړ تر څو چې شاګردان ورو په ورو را زیاتېدل. هغوی داخلي پیسې چې موږ اخیستې د کتابونو پیسې ما اخیستې، هغوی باندې مو بیا سرمایه گذاری کوله، بیا موږ هغه پیسې په دې مکتب لګولې. هم باندې مخ ته لاړلو، د مکتب مو انشاءالله تر اوسه پورې مخ ته روان دی. 3500 پورې شاګردان دلته لرو. د دې مکتب یو نوې برخه مو جوړه کړه او الحمدلله اوس زه خپل هم د ژوند ناراضي یم، خوشاله.
ژوند
ملګرو سنا ولا که څه هم فارمیسي پونځي څخه فارغ دی، خو اوس مهال په یو شخصي پوهنتون کې د اقتصاد پونځي د پنځم سمستر محصل دی چې غواړي په همدې برخه کې ماسټري هم ترلاسه کړي.
هوکې دی خوشاله دی چې اوس په کابل کې ښه کور، ښه موټر او ښه ژوند لري. دی هم دراز د خپل ځان مثال ورکوي او وایي چې ځوان باید هیڅکله هم ناهیلی نشي، لکه زما غوندې تل له کړاوونو او ستونزو سره مقابله وکړي
او لکه د د خپلې ټولنې لپاره یو څه وکړی شي.
ځوان هغه کلمه ده چې زیاتره وخت موږ تاسو استعمالو، یعنی د انرژي نه ډکه کلمه ده، باید مایوس نه وي. دوی به الحمدلله کور کې به دومره څوک لري چې د سره کومک وکړي. ما په کور کې یوازې نه مې پلار درلود، اوس د کورنۍ نور غړي مې واړه وو، کار یې نه شو کولی. دا مشکلات ما په خپله په ما باندې تیر شوي، اما ما ورسره مقابله وکړه. ما ځان دپاره همدا پروګرام ټاکلی و چې زه باید حتمي چې په هر شکل سره وي ښوونځی ووایم، پوهنتون ووایم، او په آینده کې خپل هیواد ته، خپل خلکو ته خدمت وکړم. د کورنۍ ټول مسؤلیتونه ما په غاړه، ټول مصرفونه زه پوره کوم، خپل خپلوانو سره مې هم چې څه کومک دی لاسه کېږي کومک کوم. اوس په یو مقام په یو ځای کې زه ښه خوشحاله وظیفه لرم، خو خوشحاله یم.
روان وم، حوصلې مې کلویدلې پاڅېدلې، آخر مې له همت نه مرحلې وشرمېدلې.
ځوانانو داسې څه په دې سندرې کې ویل شوي چې ښایي ډېرو ناهیلو او بې زړو ځوانانو ته بېرته زړه ورکړي.
دا مو د همدې اونۍ سندره ده.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے. روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے.
ځوانانو په دې انټرنیټي پتا تاندې څنګه په انټرنیټ کې پیدا کولای شي www.azadiradio.com. بریالي اوسئ.
آشنا په محبت کې هغه کما مرحلا، زستان شرمې کما ته زمان شرمې دلې، زستان شرمې کما ته زمان شرمې دلې. آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے. روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے.
لوو تروو وو رزی پا اونائی کے
جنت دا
شادا تاندی ہر پیٹ نہ گورا قربان شمدر